یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري موخیوي په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خزو لونډې پرته ممکن نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یوه بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بیپولی ډاکټرانو څه باندې څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د خزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موساکلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوې او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې د دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوی په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوی چې په هغوی کې دو تابعیت لرونکو کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی دغه دو تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسي په انګلس نومي هوایی اډه کې چې د اوکراین د جګړې لومړی کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اوریدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانیدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړي دي خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګي لړخه بدې ورځې غالي دا دی وی نوې سروې موندنې دي دا په داسې حال کې ده چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه زندولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس واحد نه کې تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجن زه متاجم زه بیکار یم بیکستم په پرمایي ویم په بعد اوراځي ما
یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوڅه او خرو څه به کوه خیر
د ناروی د کډوالو شورا هم د هغو مؤسسو له ډلې چې افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولې د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
stopping of female staff from
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې ځدې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په وی هوایی اډه کې چاودنه شوې ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی په دویمه نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په زندیدو له چارواکو سره له مسولینو سره او د غراز له د چارو له کارپوهانو سره 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزر ور پنوم دی و سیډنیز بنسټ سیډنه خي چې افغانستان په سویلي اسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نمرار په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سلو شپږ دیرسو ارزول شوی هیوادونو له ډلې د خوړو لکه مخت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې اورو.
ابزرور څیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیې په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څیړنه کې ویلي، د دوی د څیړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیې نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څیړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور څیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا څیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سمروشت نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښوالي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوږه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا زوریږي دوی ته یې د ویش مخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې په نا دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلا مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاسوهنه کوي تعامل د دې ګرځي چې د کومکونه کم سي. د انجوګان بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری په اساس باید دوی نمیده شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول. پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلکو ته حسابدهی کول او هم دونر ته هم حکومت ته درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت ته په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو د رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کې لوی ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له ادرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ترځه کې یا تطبیق کې پروژون متاسفانه شتن نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې هم د هغه پروژو دی تطبیق مخنیوای کی اوس اکثر در اول سوی دی و اکثر انجوگان زکتی دی مکتب صادر کرده دی نو دینی فرمان مانای دید چه خلق ده خدمات رو منسی خصوصا چیز لخوان و چیز ده خدمات در زید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو گروه مانای هم ده قدید
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. تاسو په نظر کې د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکونکي له فعالیته به برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، تاسو په نظر د دغه مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرنس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره چې کومکونه راټولول هلته مو لابي وکړه، عدالت شتونه مو وکړه چې خلک ته چې خلک د فقر لاندې ډېر څه وایي. دې ارقام 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بعد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروې هم څه وایي، تقریبا 3.4 میلیارد ډالر ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم سو. یعنی اوس هم دغه کارونه چې دوی که یا دغه فرمانونه چې دوی صادره ایده د ښځو تک چې مکتب ته یعنی مخنیوی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دغه جوگانه که چې دوی کار که متاسفانه چې دا دیر بعد تغییز که کمکونه باندی خصوصا بشر دوستانه کمکونه باندی. او اگر چې مونږ ته نړیوال ټولنه همیشه غوښتنم او خواستم دی و چې دا 50,000 یا 50,000 یا 100,000 خلکی چې طالبان دی هغه 30 میلیون یا 2 میلیون خلک سره دی وایي که می شماره، ځکه چې 1.5 میلیون نه ډېر خلک داسې بد وضعیت کې ژوند کوي چې حتی دورۍ ته یا ابتدایي خوراک ته غذا ته دوی لاسرسی نه لري.
مدنی فعال خلیل روفیو چې په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو موسسو د فعالیتونو د زندیدو پر اغیزو له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزره اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو غړ اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د زندولو خبر ورکړي. د غومرستندو یا ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په خوندي کې زموږ ته کارم به کستم په پرمایي وایم په بعد اورځي ما ډیر مشکله دا بوځه خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی دی یا کوم بل نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
اروپا دی وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچ او خرو څه به کوه خیر دا څو به د وضعیت سمېږي څه به کیږي.
طالبانو له بیا وکمنی دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوی او د هغو کسانو شمیر ورستربلې مخ په زیاتې دوه دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندوی سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسې په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي، دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي، ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفی اغیز وکړي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي. د ناروې د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولی دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. دغه ځانګړې مرکه هم وړاندې درته لرو، خو اوس یوې سیمهیزې او نړیوالې موضوع ته راځو. روسیا او اوکراینی رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایی اډې کې چاودنې شوې دي. دا اډه د دوو هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لرې ده. تر اوسه پورې د روسیې او اوکراین حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په اړه څه نه وایي. تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې دننه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکراینی چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې ورو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي، او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبري اژانس تر راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبري اژانس هم د ځایی اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حمله د خطر زنګونه او د وی چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اوریدل دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف شار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 1.5 کیلومتره لرې دی، تر دې وړاندې هم سشکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یو بل هوایي اډه هم برید وشو چې د چاري د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پیښه د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي تمو حمز اسد الله لودین هرکلای کوم. دلته درته د ناروې د کډوالو شورا له مسول سره غږیدل یو چې والی په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. استاسو په غږ استاسو سبچوي پیغامونه هم لرو، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړي دي. ملالی بشیر ته بغوښ.
نیوزیلند ورسپانې په غیر دولتي ادارو کې د افغان شذو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکل دي. ورسپانې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه خبرګون ته اشاره کړې چې د شنبه په ورځ د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې شذې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزی برخه دی او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړونکې کېدای شي. د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدنه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیوال اصلیک کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د شذو حقونو اړوند تر ټولو ورستي ضربه ده. ورسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولې دي. ورسته لولو یوازې لنارینه او مذهبي افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د ښځو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولی و، موسیقي حرام او بللې وه، او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوها نیوز خبرونه هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د ښځینه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د آزادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی، د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغ نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې وو.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قرآن کریم، څلوېښت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو هغو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دې روز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست و نشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړي دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزی د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی یې د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندي زدي لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو. اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې موږ درې مبرخه کارکونکو خزي دي، او موږ ته مهمه ده چې وتواني ګو افغان خزو او ماشومان ته مرستي ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستي ورسو نه یو شو رسولې. نو طالبانو څه باندې 6 میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خن سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب وو؟ د حقیقت په کتو چې میلیونو افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه پوهیږئ.
یو بیټر نو دن انی ون الس.
یس، سو وی هوپ دټ دس سسپنشن ویل بی ټمپری.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغیزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوي لري، خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولای، څه مو په وس نه دی پوره.
Unfortunately we can't do anything else.
How many women were employed by څومره خزینه کارکونکو مدرلودي، او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موګ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو. نږدې 500 خزي دي چې په درې مبرخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکو، خو هغوی د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به برته اخیستل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به خپلو خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What
can be done next? څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
Well, we continue to work with the authorities in any reasonable way.
موږ له چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې، او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل شي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کال کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د 40 کال کې 40 کال کې جنگو ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت نه پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي. ملکان خلې ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړو چارواکي د ډیره توجه کی مننه.
زه په کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلي ځای د نیو د شپږو میاشتنی مې پیسې راکېږي نورم پاتج. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدای غزمو شبارک د مشران سره خبري وکي
بعد لري وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسو خلی جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لخي پیرزوګانی بعد لري وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وایي تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن د هغو بللی نه د تعبیر د خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده
سمو خاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو په همدې سره دویمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث وړاندې کیږي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم د بندیز او په اړه د نړیوالو خبرګونونو دا چې په لسی اغېستې په دې اړه درته بحث لرو خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خځو لوانډ پراته ممکن نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خځو د کار د بندیز په خبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څخه باندې څلوېخ کال وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو خځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی په دې پیخه کې چې پرون یک شنبه د مساکله ولسوالۍ په دواب کلی کې شوی یو ماشوم هلک او یو ماشوم انجلۍ وژل شوی او یو ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور لمخې چاودنه د هغه مان و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی او کور ته وړی وو د دې پیخه د سرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د ایران سپاهی پاسداران انقلاب پرون یک شنبه و کسان د روسي حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوی په نیول شو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د روسي اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهی پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخوا نیول شوی د رسنۍ په راپورونو کې ویل شوی دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي بریتانیي چارواکو ویلي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسیې او اوکراینی رسنۍ راپورونه وایي چې نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې لومړی کرخې سره 200 مایل فاصله لري د چاودنې غږ اوریدل شوی تر اوسه د چاودنې له کبله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسو کې د خځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته درې بهرنۍ مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وزندول د ماشومانو د ساتنې موسسه یا سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې موسسې په یو ګډه اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د زندولو خبر ورکړی دی د مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال کې به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري د طالبانو لخوا دوه ډول محدودیتونه او د نړیوالو موسسو د فعالیتونو بندیدا د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي په افغانستان کې د موسسو یا غیر دولتي سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي طالبان څه وکړي چې د دغو بنسټونو پام بیرته ورواړوي 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانی دي د خځو فعال عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزای دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم میرمن عادله بهرام نظامی بحث بل تاسو نه پیل کو څه فکر کوي چې طالبانو ولې یو نیم کال واکمنۍ وروسته په غیر دولتي بنسټونو کې چې د افغانستان لپاره یا په ټوله کې د افغانانو لپاره یې مهم او ګټور فعالیتونه کول د خځو په کار بندیز ولګو.
ډېر زه ته مننه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر قدرمن میلمه تم. السلام علیکم. یقینا د افغانستان نورین ټوله نړۍ په حیرت کې اچولې ده، او په دې وروستیو کې هغه فیصلې چې کی نه تنها چې په بهر کې د کور دننه په افغانستان کې هم ډېرې ناخوالې راپورته کړې دي، چې دا په دغو سیمي حالت کې تاسو وضعیت د اقتصادي لحاظ وینئ او د فصلي لحاظه، او ژمی را روان دی او ژمی د چلم داخله شوه، هغه سخت حالت دی اوس په افغانستان کې د ژمي. نو په دو وخت کې که دا موسسې تړلې کېږي او یا اجازه د فعالیت نه ورکول کېږي، یقینا چې ډېره به سخته تمامي د افغانستان خلکو ته صدمه به غټه هغه بېوزله خلک ویني. او په دو کې چې د یوالې دا موسسې هغه کړي دي تړلې دي، یا یوالې اجازه نه ورکوي چې مېرمنې کار وکړو، دومره صبح خپل دفترونه وتړل. زه فکر کوم چې په ډېره مفصله توګه او په ډېر مخامخ او عمده رقم چې په دوحه کې خبرې شوې دي، همداسې خبرې باید سره ونیول شي او په دو مسایلو باندې دانه دانه خبرې ورسه وشي. د اوسني حکومت سره چې په دو کې څه مشکل دی او دا حالت دی څه رقم مهار کې حکومتونه خو دو په خاطر جوړیږي چې خلکو ته خدمات وکړو، د خلکو رضایت ولري، او حکومتونه چې د خلکو رضایت لري هغه په پایم لري او دوام هم لري. نو کله چې د خلکو نارضایتي وي، دغو حکومتونو پای ډېر زر رسیدو ته نږدې کېږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان خلک ټول په ډېر بد حالت کې قرار لري، په تېره بیا ماشومان او میرمنې او په دوی شکې چې دومره بې توجهي د خپل حکومت د طرفه کې، زه فکر کوم یو ډېر غټ ناورین دی. نو په راوشي تاسو د سوال ته بېرته تکرار ځواب ته چې زه فکر کوم چې دوته زه هم ځواب نه لرم چې ولې دی دا کار کوي. نو دو ولې دی ځواب په خاطر باید هین خبرې بېرته شروع شي چې دا رقم چې په دوحه کې هغه مملکتونو چې شروع کړي دي هغه دې بیرته د سره واخلي، ځکه چې یو غټ عامل دی اوسنی حکومت مغه د دوحه فیصلې او یا د دوحه موافقت نامې دي.
و ډیره مننه میرمن عادله بهرام نظامی، سلامات او ستاسو ته بیرته راځو. راځي چې د خاغلی شیرزی د پایل خبري هم واورو. شیرزی سپسړی مشي، ستاسو په نظر دغه ډول اقدامات په څه معنا کېدلی شي، او د عام ولس پر ژوند چې لوړاندې نه ځپل شوی دی، او تازه یوې سروې خوبدلې چې په افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوږې له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي.
نو دې صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو محترم همکاران ته، محترم میلمه ته، او د افغانستان ټول ملت ته. زه فکر کوم د دغه عامل اصلي عامل همدغه بین المللي ټولنه ده. دغه ناورین د اوس نه شروع شوی نه ده، دا طالبان د یو کال مخکې په پنځلسمه مګس چې بیا راغی افغانستان ته او افغانستان خاوره باندې حاکم شو، ناورین د هغه وخت نه پیل شو. او عامل یې هم چې دوی دومره نور پابندي زیاته کړه، د هماغه ورځ نه دوی پابندیانه زیاته کړه، او د بین المللي ټولنه خاموشي او همدغه بین المللي ټولنه او لوی قدرتونه و چې په یو نیم کال دوی ته نورم د یو نیم میلیارد ډالر نه زیات ښکاره پیسې ولګولې، کړلو هر هفته پیسې راځي سویخ میلیون ډالر، دوی نورم پیاوړي شو. بین المللي ټولنه د طالبانو په اصلیت پوهېدله، د دوی مشران په شل کالو په زندانونه و په تور لیست کې و، ټوله دنیا پوهېږي چې دوی یو جنګي ډلې ده او تروریستان ده، دوی د حکومتداري نه خبر نه ده، دوی د خلکو خدمتګاران نه کېږي. نو ولې په یو نیم کال دومره پیسې دوی ته ورکړل؟
ولی دوی په یو نیم کال
خاموش دوی خو ویل چې طالبان خو ویل چې موږ بدل سوی یو د دوه په موافقتنامه کې دوی ویل چې د دوی پالیسي او تګلارې به هغه نه وي چې په تیر واکمنۍ کې وي. اما اوس ښکاري چې طالبان په یو ډول بیرته همغه سخت دریځې تګلارې عملي کوي لکه په 1990 کال کې چې عملي کړی وو.
لودین صاحب تاسو وګورئ د 15 اگست چې دوی راغی داسې واضح وو چې طالبان بدل شوی د مخکنۍ طالبان نه ده. کومه موافقه چې په دوحه کې شوی وو همغه موافقه دوی نقض کړه چې امریکایان هر وخت به شکایت او شکوه کوله چې دوی د دوحې توافقات نقض کړی ده. هر ورځ خبره په همدې باندې وه چې دوی مسجد باندې فشار راولي چې دغه موافقه ومني ونه منله. دا اوس نه ده یو نیم کال مخکې چې دوی حاکم شو په افغانستان باندې همدغه مشکلات و همدغه ستونزه و همدغه خبرې و چې دوی دغه کوم توافق شو په هغه باندې عمل ونه کړله. دوی بدل شوی نه و په یو نیم کال. هره ورځ یو محدودیت و. دوی په یو نیم کال د نجونو ښوونځی خلاص ونه کړه باندې وساتل. اوس دا نوی اقدام چې د پوهنتونونه هم په ښځو باندې بنده کړه په اداراتو اوس اجازه نه ورکې ادارات هم باندې بنده کړه. هر ورځ افغانستان وګړو باندې دوی پابندیانې ولګوه. دا بندلی ټولنه هر ورځ باخبر و لیدله. بیا هم دوی ته پیسې ولګوله. همدغه پیسه و همدغه د بندلی ټولنه خاموشي او حمایت و چې اوس دوی دومره پیاوړی شوی ده چې نور هم پابندي او ستونزه افغانانو ته زیاتوي. نور هم دنیا سره ځان وهي. یو هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په ملل متحد کې دوی مشکل لري. افغانستان خلکو سره دوی مشکل لري. ګاونډیانو سره دوی مشکل لري. اوس نوې مشکلات پاکستان سره دوی شروع شوی ده. پاکستان چې د دوی اصلي کور یا دویم کور چې دوی وایي چې شل کالو د دوی کورنۍ عملته و. اوس هم د دوی د مشرانو کورنۍ عملته ده. اوس دوی سره د دوی ستونزه شوې ده. نو اوس نه ده دوی سره همدغه کارونه و چې
مننه شیرزای صاحب. استاسو اړیکه لږ زره خراب شوله. غږ کیفیت مو لږ زره سم نشو. په دې هیله چې ځای لږ زره بدل کړئ. موږ به بیرته له میرمن نظامی سره بحث ته دوام ورکو. ښاغلی شیرزای په دې باور دی چې نړیوال هم ورسره شریک دي له طالبانو سره او طالبان هم له نړیوالو سره ډغرې وهي. هغوی که زه هم مرسته ورکوي اما طالبان د نړیوالو غوښتنې نه مني. همدا تازه طالبانو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نړیوال د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا چې ښځې له کاره منع شوي، ښځې مثلا له لوړو زده کړو او له ښوونځیو ګرځول شوي نجونې او ښځې، طالبانو دغه مسلې کورنۍ بللې دي. میرمن نظامی، دلته د افغان ولس بحث دی چې نړیوالو موسسو یې د وضعیت په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي او تاسو هم وویل چې په دغه شرایطو کې دغه ډول پریکړې چې موسسې کوي دوی خپل فعالیتونه دروي، په مستقیم ډول د عامو کسانو په ژوند باندې ناوړه اغیز کوي. څه فکر کوئ دغه موسسو ته څه کول پکار دي؟ نورې لارې چارې یا نور آپشنونه هم دوی لري پرته له دې چې دوی خپل فعالیتونه وځنډوي؟ فکر کوئ چې د فشار نورې لارې هم شته دغه موسسو ته چې که دوی وغواړي خپلې غوښتنې پر طالبانو ومني؟
ډیره زیاته مننه. اول خو هر نظام یا هر هغه حکومتونه چې غواړي چې خپل روابط سم وساتي، یعنی د نړۍ سره د سیمې د هېوادونو سره، اول خپل ډیپلوماتیک برخ ته ډېره جدي توجه کو چې باید اول هغه اړخونه وساتل شي چې څو د حکومت پیاوړتیا هم د بهره هم د ننه تقویه شي او په داخل کې د خپلو خلکو رضایت لاسته راوړي. نن چې که دی خارجي یا بهرنۍ مؤسساتو ته ځواب ورکوي وي چې د موږ په داخلي چارو کې لاسوهنه ده، زه فکر کوم چې بشر د بشر کلمې احتمالي هغه بیا په ټوله دنیا پورې تعلق لري. هلته چې انسان دی هغه بشر دی، اما دا تعهد بین المللي ټولنې دی چې بشر ته به خدمت جوګه کوي. هر چیرې چې بشر ته تهدید لاندې ته فشار لاندې دی باید هغو ته مرسته وشي او هغه باید وژغورل شي. مثلا تاسو مخکې هغه هېواد یاد کړه چې هلته د فقر سطح ډېره ټیټه سطح یاده شوې. اوس افغانستان شاید دغونه بدتره نو دا مسئولیت هغه د بین المللي ټولنو دی چې څه رقم ملل متحد دو ځای ته ځای ځان تستولی شي او څه رقم په حکومتونو باندې فشار راوړلی شي چې خپل هغه خلکو ته توجه وکړو.
میرمن نظامی شیرزای صاحب وایي چې نړیوالو هم خپله کورنۍ دنده نه ده کړې، نړیوالو هم له طالبانو سره ډغرې نه دي وهلي، لکه څنګه چې طالبان ورسره ډغرې وهي نړیوالو پرې لازم فشار نه دی راوړی، وایي نړیوال ورسره جوړ دي، نړیوال په دې لوبه کې شریک دي. تاسو څه باور لرئ؟
یقینا زه راځم دوه خبرې ته. کله چې موږ وینو چې دلته فشار ورځ بل زیاتی، اما نړیواله ټولنه فقط یو تقویه او یو وی چې دا کار د منلو وړ نه دی او د نقض حقوق بشر دی، بل هیڅ خبر نشته ده. باید فشار واچول شي، باید د مذاکرې میستر سرکینی که بیخی مون تاسو شایدان د نظامونو یو په افغانستان کې چې هغه نظامونه چې په ظلم و ستم باندې په خلکو باندې پورته شوي، یا د نورو چې متاسفانه په افغانستان کې خو ډېر د نظام منو منځته راتلل د بهرنیو لاس ډېر وي، چې د قابل د منلو یې نه وي، ډېر زر آسانه هغه نظامونه چپه کېږي. او ما اوسنی نظام چې په هر شکل چې روان دی او په مخ کې هېڅ فقط یو تقویه کېږي او یو وي چې دا د منلو وړ ده، یو موږ به حتما د دو عمل ځواب وکړو. زه فکر کوم چې دا خبره هیڅ ځای نه لري. یقینا باید مغه فشار چې یو نیم کال مخکې یا دوه کال مخکې په دې باندې و، باید مغه فشار واچول شي او د دوی مغه مذاکرې مسته باید کینی وي، او د دلایل باید دی ووي چې ولې د په تو شکل غاړي حکومتداري او کپوسنی حاضر کې اوسنۍ حاضر چې د تخنیک دی، اوسنۍ حاضر چې د پیشرفت او د ټکنالوژي دی، نو څنګه کېدای شي چې یو مملکت په ډېر عقب شکل پاتې شي؟ او هغه هم خلک چې په هر څه پوه دي، په تحصیل تاسو د شل کاله جمهوریت که ناکام جمهوریت و که په هر شکل و، اما پوک ځوان نسل پورته شو ډېر فامیده، ډېر په هر څه پوه، که نر و که ښځې ټولو ځانونه ورسول. اما نن که بېرته هغه په قوطي کې کېږي او فشار پرې وردي، ظلم و ستم پې کېږي، زه فکر کوم چې دا چته د منلو وړ نه دی، او نړیوال باید په دوی باندې غوږ کون نه کا، باید حتی عاجل دو مسالې ته اقدام وکړه، څه رقم چې د دوی په کامیابۍ کې، څه رقم چې د دوی په حکومتدارۍ ترسیدو کې لاس لارم، دغسې باید دغه ناورین هم حل
کړو. کور مودان میرمن عادله بهرام نظامی، ښاغلی شیرزای تاسو که څه هم دا تحلیل لري چې نړیوال په دې لوبه کې له طالبانو سره شریک دي، نړیوال نه غواړي چې لازم فشارونه راوړي پر طالبانو باندې، خو دغه د بشري موسسو لخوا چې کوم اقدام شوی دی، دې اقدام ته په کومه سترګه ګوري؟ او زما پوښتنه به مشخصا دا وي چې د دغو بشري موسسو خدمتونه په افغانستان کې څومره مهم وو؟ مثلا همدغه د ناروې د کډوالو شورا، د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې، او د پاملرنې په نوم موسسې چې په افغانستان کې نوم ډیر عام دی او ډیر مشهور دی، د دغو د فعالیتونو بندیدا به فکر کوي چې د عام خلکو پر ژوند ناوړه اغیز پرې باسي، ځکه دغه موسسو د عامو خلکو لاسنیوی کوي؟
لودین صاحب بالکل موافق یم. پدې صاحب د یو نیم کال رئیس افغانستان کې یو قانوني حکومت نه و، د افغانستان وګړو یو امید درلود بین المللي ټولنې ته او دې مسو ته چې دوی وکولی شي یو خدمت وکړي، یو لږ لږ مرسته هم چې کېدله په هغه باندې هم خلک خوشحاله و، صفونه یې ولاړو، او دا د ګدایګري یو رسم شوی و، مخکې هم دا و، او د دې په هغه پنځه کاله مخکنی حکومت هم دا خبره ده روانو، د خلکو یو امید و دغه مؤسسو ته او بینګلی ټولنې ته. اوس چې دوه هغه مؤسسې بند شو، یقینا د خلکو په ژوند باندې ناوړه اغیزه کوي. خو اصلي خبره لودین صاحب راځئ چې اصلي خبره وکړو. اصلي خبره دا ده چې د طالبانو ډلې لوی قدرتونه بیا بهانه ورکوي. دوی د شرونه نه کوم خارجي پالیسی درلودله، نه داخلي پالیسی درلودله. دوی یو نیم کال حکومتداري وښودله چې دوی د افغانانو دښمنان ده، هره ورځ افغانانو زورۍ، افغان ملت دوی زورۍ، افغان ملت دوی هره ورځ پریشانۍ. یو کار د دوی نه و چې د افغانستان د وګړو په ګټې وي. نو بالکل افغانان په دې باندې پوهېږي چې طالبان یو نیابتي ډلې ده، لوی استخبارونو ته استخباراتو د پاره کار کوي. یو اوس چې دوی نور هم پابندي ولګوله او هره ورځ کویدا ده د خلکو ستونزه زیات کیږي. هماغه معروفه خبره ده چې افغانستان کې نقض حقوق بشر ده، بیا یو حمله کیږي، بیا امریکا راځي، یا لوی قدرتونه راځي، بس یو بهانه ورکول ده.
طالبان ادا کوي ښاغلی شیرزای، طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، نړیوال قوتونه یې مات کړه، افغانستان ته آزادي راوستله، اوس امنیت هم ټینګ کړی، او دوی وایي چې د بشري حقونو حق ته هم ژمن دي، خو په افغاني کلتور کې او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې طالبان په دغو ټکو او استدلالونو له ځانه دفاع کوي. اما تاسو وایي چې نه، دوی مثلا د نورو په وګور راغلي یا د بهرنیو استخباراتو لخوا راغلي دي، فکر نه کوي چې طالبان په خپلو استدلالونو کې سم دي، او کنه فکر کوي د دوی استدلال ولسر سره نه مني؟
لودی صاحب، طالبان خود یو نیم کال رئیس همدا خبرې کوله، دوی چې شل کالم جګړه کوله په همدا خبره ویل چې موږ امریکا سره مخالف یو. خو تجربه وښودله چې دوی د افغانانو سره مخالف وو، امریکایانو سره روغ جوړه یې وکړه، افغانستان امریکایانو سره کېناستل، امریکایانو ورته پیسې ورکړي، همدغه امریکا و چې دوی یې وساتله، دوی بیرته په قدرت یې ورسوله. دوی په کوم جګړه په کوم قدرت نه دی راغلی، دا د یو سازش په نتیجه راغلی ده که امریکا اوس دوی ته پیسې ونه لګي، دوی یو ورځ هم حکومتداري نشي کولی. همدغه د امریکا پیسه ده، د امریکا خاموشي ده، د بین المللي ټولنې او لوی قدرتونه خاموشي ده چې اوس دوی دومره پیاوړي شوي ده چې هر ظلم چې په افغانانو باندې وکړي هغه ترسره کوي. طالبان یو نیم کال کې یو کار د افغانستان د وګړو په ګټه ونه کړل، ما مخکې وویل دوی خاصې توپونه وهي او لافونه وهي او خبرې کوي. دوی وایي چې موږ اسلامي، دوی یو کار د اسلام سره موافق نه ده. په اسلام کې اولین د آیت چې پیغمبر ته نازل شو هغه کې ویل ده اقرا، هغه کې نه دی ویلی ده چې ښځه وایي یا نر وایي.
بله،
دوی هغه اسلامي قوانین باندې پابند نه ده.
البته دوی خپل استدلالونه لري ښاغلی شیرزای، و دوی خپل استدلالونه لري، دوی خپل دفاع کوي خپل پریکړه نه په دې ټولنیزو رسنیو کې یا په نورو رسنیو کې چې دوی وایاندویان کینی، دوی خپل پریکړه نه دفاع کوي. خو معلومیږي چې پر یو شمیر پریکړو یې پلویان هم خفه دي، خصوصا د طالبانو په دغه د تعلیم په بندیز باندې چې دوی تر دویم اعلان پورې د لوړو زده کړو بهیر وزنډو د نجونو لپاره، دغه د دولتي موسسو کې چې د خزو په غیر دولتي موسسو کې چې د خزو په ګډون باندې دوی کوم بندیز وازه کې، له دغه اعلان وروسته یو شمیر طالب پلوه کسانو په خپل رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې داسې پیغامونه خپاره کړ چې ګواکې طالبان هم خفه دي په دغه ګام باندې، البته ځوانان تر ډیره. په هر حال راځي وسلک په دې خبري وکړو، میرمن بهرام تاسو ته به بیرته راشو، څه کول په کار دي، څنګه طالبان د دغو نړیوالو موسسو باور بیرته ترلاسه کی؟ ځکه موږ د ناروی د کډوالو چارو د کډوالو شورا له مشر سره مرکه درلوده په افغانستان کې، هغه ویل چې د دوی دغه اقدام ممکن د لاند وخت لپاره وي، خو په دې پورې تړلې چې طالبان بیرته څنګه خپل اقدام بیرته اخلي یا خپل پریکړه بیرته اخلي. طالبان څوک چې بیرته دغه نړیوالو موسسو باور خپل کی، دغه شرایطو کې باید لزګونه نور موسسې راسي د افغانانو لاسنیوي وکي. اما دغه د ګوتو پښمار موسسې چې فعالیت کوي، متاسفانه دوی هم خپل فعالیتونه دروي.
که طالبان د افغانستان خلکو ته ژمن وي او یقینا دوی غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، نو دا بندیزونه او دا ناورین چې منځته راوړی د دوبی تاوان دی خپله ګلام ټول کړه، اجازه ورنه کړه نورو ته چې نور په دوه مسایلو کې مداخله وکړه، څرنګه چې پخپله وي چې نه باید څوک مداخله وکړه. که تاسو یقینا غواړئ چې خلکو ته خدمت وکړي او افغانستان د ناورین وساتي، خو مهرباني وکړئ هغه څه چې د بشر حق دی هغو ته دغې لاسونه چې تړلي دي لاسونه ور خلاص کړئ. او موسسات زه فکر کوم چې په دومره اسانۍ که دی خپلې دروازې تړي او د خلکو نه د کومکو مخ اړوي، دا فشار په طالب نه دی، دا فشار ټول د افغانستان په بېوزلو خلکو دی. نه باید دا خلک چې نن وږي دي، نن د ژمي په یخو خوشبو ورځ په یخو کوټو کې تیریوي، نه باید داسې اسانه ده مسله د خوشی کا په هر شکل چې کی دو ته باید لارې چارې ولټول شي، کینې سره په دوه مسایلو باندې خبرې وکړه، په خبرو باندې حل کی، په کش باندې د هیڅ شی نشو حل کولی. ګوره کی یو ګنډه غواړو چې خلاص کړو، هغه چې په خوله خلاص په لاس خلاصي ولې باید په خوله خلاص کړو؟ نو هوسنۍ وازه هم باید نه باید کش شي، نو باید هر رقم چې کی دا رقم چې کومه کونه ورسه کی او تقریبا نیمه په رسمیت پیژندل حالت دی، کله چې کومه کورسه کی، کله چې بندیزونه ټول ته پورته کی، خو واضح خبره ده چې دا مخ په رسمیت پیژندلو دی. اما دا قطعا هیچ ته د منلو وړ نه دی، نه تنها د افغانستان خلکو ته، حتی د نړۍ هیوادونو ته. یو تعداد به وي چې هغه خپل منافع به په افغانستان کې پلیتي او د خپلو منافعو په خاطر به او په سیمه کې په ځینو هیوادونو په سیمه کې چې خپل فشار وارد کړی وي، شاید دا کار وکړه چې دلته خپلو منافعو ته دی د دې سپه دا غوړ شي په نرمي ولر شي. اما دا سه هیوادونه نور شته چې دا حالت ورته د منلو وړ نه دی، پس باید دا هیوادونه نه جام د افغانستان هغه پیوړی خلک چې نن د افغانستان هغه اکثریت مغز په بیرون کې دی، دا خلک باید ټول شي، دا خلک باید غرجک کا، دا باید فشار وارد شي، شي فشار د مونان لیدي چې سلام واخلي او په جنگ
او تاسو وایئ چې باید خبرې بیرته پیل شي تر څو د کومې ستونزې چې رامنځته شوی دغه ته د خبرو لاره حلاره ولټول شي او نړیوال بنسټونه بیرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي.
یقینا باید د ټولو مسایلو ته د جنو د مکتب د میرمنو د کار د پانتونو هغه ټول مسایل چې د افغانستان خلک نن ورسره په تکلیف دي او نن په دې باندې فشار دی، دا مسایل باید ټول حل شي. او که نه حل کی، باید دغه رقم چې رغلي دي دغه رقم باید بیرته کلام ټول شي. نو زه دې رقم په نکي چې یو
سلامت اوسه میرمن عادله بهرام نظامی، ډیره مننه. بحث پای ته رسیدي، فقط د شیرزي صاحب د پای خبري او شیرزي صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه سیوی جوړجاړي ته چې میرمن عادله بهرام نظامی ورته اشاره وکړه چې خبرو لارې نه د غستونځي حواله شي، فکر کوي داسې یو بستر ته زمينه برابر ده یا برابرېدلی شي؟
لودي صاحب، زه فکر کوم طالبان هیڅ نه و د په صورت کوم جوړ جالي ته یا مذاکرات غال نه کی. په فارسي کې یو مثال ده، میګه بهار کې سال کې پیش روز از بهارش پیدا است. د یو نیم کال کې څومره به مینلی ټولنه څومره ناستونه وشو، څومره جلسې وشو په اروپا کې، په هندوستان کې، ایران کې، تاجکستان کې، روسیا، چین، هر ځای کې. یو ورځ طالبان یو د افغانستان او د دنیا یو خواهش یو خواستونه منله. دوی وښودله چې دوی د مذاکرې او د خبرې خلک نه دي، دوی باندې باید رښتینی فشار راشي او بینالمللي ټولنې دوی سره اجلاس یو ده. نغوالی یوازنۍ لارې چې پاتې کیږي د خلکو قیام ده د دوی په خلاف.
ډېره مننه.
څوک خلک قیام ونه کړي، طالبان نه بالکل انتظار نه شي.
ډیره مننه شیرزای صاحب. اوریدونکو، 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د ښځو د حقونو لفعال عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو له کتونکو نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری
یوان دوارا سپلے بی پریوی یوان دوارا تسخیشو و اخمور زرم سوره سوره شو پپل زغی میں از غیراو کے لزڑ میں سوے اس غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے